شي دا مشال ریډیو ده د سلور بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا صدو ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نیکی هلی او سلامونه اومنه په اسلام آباد کې د نقیب شهید محسود د وجنې په لړ کې احتجاجي ناسته دوام لري په دې لړ کې بعد تازه معلومات درکو د دې ترڅنګ په بنو کې د جماعت اسلامي یو ځایي مشر وجلې شوی دی د هغې په اړه باندې هم راپور لرو د خبرونې پرستانې مې کې با باختر ستوري ادبي خبرونه وړاندې کوو خپل هر څه مخکې خبرونه د فرخندا سره
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټیګي په اسلام آباد کې د نقیب محسود د وژنې خلاف د فاټا او نورو پښتنو سیمو د ځوانانو احتجاج نن په سلورمه ورځ هم دوام لري په بنو کې نن نامعلومه وسلوالو د جماعت اسلامي ګوند یو ځای مشر وجلې دی او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا وکړي چې د ریپبلیکن ګوند د کانګرس د غړو لیک دی بې ګناه ثابت کړي چې پکې تور پورې شوی د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې د خپل واک ناسم استعمال کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت محمد طلال چودھری او د سیفران وزیر مملکت غالب خان بیگا په اسلام آباد کې د نقیب محسود د وژنې پر ضد د فاټا او نورو پښتنو سیمو ځوانانو مدني او سیاسي فعالانو د احتجاج کوونکو له مشرانو سره ولیدل او د هغوی د غوښتنو د منلو ژمنه وکړه د وزیرستان د نقیب محسود د وژنې خلاف د پښتنو ځوانانو دغه احتجاج نن په څلورمه ورځ هم دوام لري د احتجاجي ناستې یو منتظم منظور پښتین بیگا مشال ریډیو ته د حکومتي مشرانو سره د خپل لیدلو په اړه وویل
ته په لند وخت کې باستا سو چې کوم اعلی چارواکي دي له واکدار خلک دي غیر سره تاسو ملاقاتونه واغه وغوړي چې تاسو سره ملاقات وشي تاسو په مسلو باندې با غور کیږي مونږ هم ورته ویل چې مونږ ته به ریټرن لیکلی راکاوي چې تاسو دا مسلې به دغه دغه شان حال وي
د قبایلی سیمو ځوانانو احتجاج د جنوري په شپږویشتمه له ډیر اسمل خان اپیل شوی و چې د زیارت پر اسلام آباد ته ورسېدل دوی د نقیب محسود په وجنه کې ککړ پولیس افسر راو انوار ته نیولو جنوبي وزیرستان له ماینونو پاکولو او د غیپړل شو پښتنو د موندلو غوښتنې کوي د خیبر پختونخوا په بنو کې نامعلومه وسوالو د جماعت اسلامي ګوند یو ځای مشر ملک توفیل خان وجلې دي پاکستانی مطبوعاتو د بنو د پولیسو په حواله لیکلي چې ملک توفیل خان نن سهار وختي د غوريواله په سیمه کې په موټر سایکل روانو کسانو په ډزو وواجو د پولیسو په خبره بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلې دي د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملک توفیل د وجلو تصدیق کړي د هغه په وینا ملک توفیل د جماعت اسلامي یو فعال ځای غړی وو د پاکستان پوز بیگا ته اټکل شي د سواد په کابل سیمه کې د پوز کیمپ ته نږدې په ځانمرګ برید کې یو لس پوزیان وژل شوی دی د پوز د عام اړیکو اداره آی ایس پی آر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز دیار لس نور سرتیری د لوبو په میدان کې په دغه بمی برید کې جوبل شوی هم دی پوز تر دې وړاندې د درو پوزیانو مړینه تایید کړې وه خو په تازه بیان کې ویلي چې و نور سرتیری او یو کیپټن د سختو زخمونو له وجې په روغتون کې ساه ورکړې ده راپورونه وایي ځانمرګ بریدګر په هغه میدان کې ځان الوزولی چې د پوز سرتیری روپکې د والیبال لوبه کوله د برید وروسته په واسط د سواد په کابل سیمه کې کرفیو لګولې او د لټون عملیاتي هم اپیل کړې دي تحریک طالبان پاکستان د دې برید ازمواري منلې ده په افغانستان کې مېشت شمالي وزیرستان ها کډوال چې د پوزي عملیاتو لوجې خوست پکتیکا او د افغانستان نورو سیمو ته کډی کړی دي له حکومت غوښتنه کوي چې زر تر زر د خپل سیمو ته ستانه کړل شي په خوست کې مېشت شمالي وزیرستان یو کډوال احمد الله وای دغلتا د تیر درو کالو راهیسې ژوند کوي او ماشومان او میرمنې ترې هر شپه خپل کلو ته د تللو پوښتنه کوي
وزره و نیم زره کا د کینه په لمن کې اوسېږي دا ما د خیر کا ساتدګي کا دا ورې کا د کسمی ډېر کا د مجبورې سره مخومخي په می صدا چې په بازار نظر شي وال یار کو تا کو دا حکومت کا د ځنې په باندې کې ریسورې ځنې دینې ریسورې می خلیفہ چې له پنځه نه راځي سره کی او می خپل وطن ته تلای نه شي
بلخوا د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټي ام ام مرستيال مشر عادل ظهور تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې د فبرورۍ په شپږمه بعد د دوو نه تر درو زرو پورې کورنۍ ستنېدلو عمل د غلام خان له لارې به کاخلو کیمپ ته پیلېږي ټاکل شوی چې د فبروري په 9مه یو افغان پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د دغه پلان تر مخه پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکرتر تهمینه جنجوا په مشرۍ کې یو پلاوی په کابل کې افغان چارواکو سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پرون په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته ویل په دغه خبرو کې له ترهګرۍ سره د کلکې مبارزې، د کډوالو د بیرته ستنېدو او د اقتصادي پراختیا لپاره د همکارۍ د زیاتولو لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پر پلان بحث وشو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت سباند یو سلسلور شپېته جنرالانو ریټایرمنټ لاسلیک. د ولسمشر د وندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د مشال ریډیو افغان څنګه تویلی دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو د راوستلو او ځوانو افسرانو ته د کار ورکولو په هدف ریټایر کړل شول. د امنیتي او دفاعي بنسټونو د 2000 جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د ریټایرمنټ طرحه د تیر کال په نومبر کې جوړ شوی و. تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکایي ولسمشر ډانلډ ترامپ دا وکړی چې د ریپبلیکن ګوند د کانګرس هغه لیک د بې ګناه ثابت کړی دی چې پکې تور پورې شوی د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI د خپل واک ناسم استعمال کړی دی. په هغه لیک کې داوا شوې ده چې د ولسمشر ترامپ انتخاباتي کمپین له روس سره د ممکنه اړیکو په اړه د پلټنو پر وخت FBI د سار اختیار ناسم استعمال کړی دی. پرون ناوخته ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې وویل په دغه لیک کې د بې ګناه ثابت شوی دی خو لا هم له روس سره د اړیکو لرلو لانجمنې څېړنې دغه کار دوام لري. دا خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په اسلام آباد کې د نقیب محسود د ماورای عدالت وجنې پر ضد احتجاجي ناسته دوام لري، حال به یې نیخ په نیغه واوري. د پبنو کې د جماعت اسلامي یو ځایي مشر وجل شوی.
ملک توفیل خان زمنګا ملګری او زمنګا د دوه خاندان جماعت اسلامي سره تعلق او په هر اطلاعو شو چې نن 3 بجې جنازه ده او قتل کړی شوی دی.
په سواد کې په سرتیرو بریچ شوی دی، داغه نه پس صورت حال دی یو ځایي خبریال وایي.
دغه ځای کې سیکورټی فورسز او ورسره پولیسو کرفیو لګولی دا او سرچ اپریشن روان دی.
خوستا د شمالي وزیرستان نه تللی کډوال بعد د رواني میاشتې په شپږم نیټه واپس کیږي.
او ته پوری تقریبا 3500 خاندانونه مونږ واپس راوستي دي او دا بل مرحله به ان شاء الله د 6 تاریخ نه نه پروز مونږ شروع کوو.
د خبرونه په روسته نیمای کې کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوبدن کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او د دې خبرونه نور راپورونه درته هم وړاندې کوم. وسنګ چې د خبرونه په پیل کې مې وویل چې په اسلام آباد کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي د هغه ځوان نقیب محسود د ماورای عدالت وجنې پر رد باندې پښتنو مدني فعالانو، سیاسي ګوندونو او نورو وګړو دغلته احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دغه ټول حال زموږ همکار عبدالحی کاکر د نګدی نصاری. عبدالحی کاکر را سره دا اوس په سټوډیو کې دی. کاکر صاحب ستړی مشیو کدار ته وای چې دغه وخت دغه درنې حال څنګه دی، دی دوام لري، دی غوښتنې لري، حکومت ورته څه وای؟
برحال باور صاحب مننه. دا درنا اوسم روانه ده. حکومت خو بهرحال دوی د شپې سر مذاکرات کړي دي، غالب خان او د سفران نور کوم چارواکي دي او جنرال عبدالقادر بلوچ هم ویلي دي چې دوی به سر ویني وروسته به دا خبرې اترې کوي، خو نتیجه ورکړې نه ده، ځکه چې د تحریک مشران دا وایي چې دوی ته په لیکلې بڼه کې یو ثبوت یو ضمانت ورکول کېږي، بیا به دوی مني. او بل خوا درنا لا هم روانه ده. منظور پښتین د دې تحریک یو مخکښ ته یغه د سیمخ کې مشالېډو ټول چې مختلفو ځایونو ځخه کافلې را روانې دي، لکه کراچي ځخه را روانه سوی کافلې وا، بنو ټانک ځخه نوري کافلې راغلې دي، هم دغه سی آن لژو به ځخه هم کافلې ورغلې دي. نو خلک ګرځي او هلته پراته دي او خپل چې کوم احتجاج دغه دوام کوي. د نقیب مسعود د وژن کې د نیولو دغه کوي، مطالبه کوي. په حراست خانو کې کوم خلک ورکړی سړي دي، دا داغو عدالت ته حاضرولو او داسې یو شمېر نورې مطالبه
ککر صاحب کلن اون تر ته وایي چې دوی دغه غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي دي که دغه غوښتنې د دوی پوره ونه شي د دې آینده لاحې عمل څه دی؟
آئندہ لاہ عمل خبر الدوئی نوائی چی مرش چدی خو کلا کلا دا سی ہوائی چی کدا سی نئی نو مرش با پارلیمنٹ تزو البتہ دوئی وائی چی مرش مذاکرات تکی ناس چی و پرام نئیو دا سی شور شرابا چی مات گوڑ یار چی دا سی نکو خو البتہ مذاکرات ویسی او کدا سی نتیجہ ور نکی نو کدا سی دوئی پارلیمان لار چی خدا دوئی حسی خبر رکی دا با بیورس دوئی فیصلہ کی
لیر ریر مانے ناوری دنکو عبدالحی کاکڑو دو اسلام آباد درنی تازہ صورت حال در کول
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د معمول نشریات راځو او د پاکستان مطبوعات وایي چې د خیبر پختونخوا په بنو کې نامعلومه وسلوالو د جماعت اسلامي ګوند یو ځایي مشر ملک طفیل خان وجلې ده. دا خبره جیو ټلویزیون او ډان رسپانی د پولیسو له قوله کړې ده. تفصیل عبدالحی کاکړه ورو.
جیو ټلویزیون او ډان رسپانه د بنو پولیسو په حواله وایي چې ملک طفیل خان د غوریواله په سیمه کې نن سهار وختي پر موټر سایکل سپرو کسانو په ډز ووژلې. د پولیسو په خبره بریدګر د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. رسنۍ وایي چې پولیسو په غوریواله تانه کې د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د جمعسامي یو مشر پروفیسر ابراهیم له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د ملک طفیل د وژل کېدو تصدیق وکړ.
ملک طفیل خان زمنګ ملګری او زمنګ د دوه خاندان جماعت اسلامي سره تعلق او سهار اطلاعو شو چې نن 3 بجې جنازه ده او قتل کړی شوی دی. د دوی نیکه بابا چې ملک عبدالجلیل خان د بنو جماعت اسلامي په بانی ارکانو کې او د دوی والد سیف عبدالقدوس خان ملک او د 2000 د ډیسټریکټ کونسل ممبر منتخب شوی او د 13/2015 په بلدیاتي انتخاباتو کې د کشر رور د ملک رفیل خان د جماعت اسلامي ډیسټریکټ کونسل لپاره امیدوار او خو هغه په لږو ټنو باندې پاتې شو او هغه نه ګټلی.
پروفیسر ابراهیم زیاتوی چې د ملک طفیل عمر شاوخوا 40 کاله وو کتم دغه د وژنې علت معلوم نه دی. خو پروفیسر ابراهیم وایي چې په سیمه کې شخصي دښمنانی درلودې. البته د پولیسو تر تحقیق وروسته به معلومه سي چې د وژنې علت شخصي دښمنی وه او که بل وجه وه.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورته سواد ته په سواد کې په یو ځانمرګي برید کې د پاکستان د پوز یو لس سرتیری وجل شوی او نور دیار لس ټپیان شوی دي. د برید نو ورستو پوز د سواد په کابل سیمه کې ګرځبندې اعلان کړی دی او د لټون عملیات پیل کړی دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمہواری منلې ده. شاهین بونیرې د نور تفصیل سره.
د سواد د کابل تحصیل په ډاګې شریف آباد کې پرون ماخام د پوز په یو مرکز په وسلوال برید کې د پاکستان د فوز یو لس سرتیری وجل شوی دی او دیارلس نور ټپیان دي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي دي چې دا یو ځانمرګي برید و چې هغه وخت ترسره شوی دی کله چې د مرکز دننه د پوز سرتیرو د والیبال لوبه کوله. د برید نو وروستو په سیمه کې ګرزبندیز اعلان شوی دی او امنیتي ادارو د لټون عملیات پیل کړي دي. د سیمینا یو خبریال فضل خالق مشال لیډو ته ویل چې دا په 13-15 کلونو کې د ترهګرې تر ټولو لوی پیښه ده. نوموړي د برید نو وروستو د سیمې د وضع په اړه صدا سی ویل.
دغه ځای کې سیکورټي فورسز او ورسره پولیسو کرفیو لګولې ده او سرچ اپریشن روان دي. تر اوسه پورې دوه هسپتالونو کې د خوازخیلی هسپتال او د سید شریف ټیچینګ هسپتال کې زخمیان راوړل شوي دي. کم کسان چې شهیدان شي دي په دې کې یو تن کیپټن هم دی چې دا نوم کیپټن جاوید دی. ټول د پاکستان آرمی کسان دي ځکه چې دا دماکه چې دا په د آرمی په بیس کیمپ چې کم د لوبي ځای دی چار دیوارې کې دننه دا پاره کې شهید په دې کې عام خلک شامل لري.
کابل هغه سیمه ده چرته چې په کال 2008 کې د پاکستان پوز د فضل الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو پر ضد لوی پوزي عملیات کړي وو او ادعا یې کړې وه چې سیمه یې د وسلوالو نه پاکه کړې ده. د سواد ضلع نازب محمد علی شاه مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل د برید نو وروستو په خلکو کې د سیمې د امنیت په اړه بېقراري یو ځل بیا ډېره شوې ده.
زه به دا وایم چې د سواد خلکو ته ډېر زیات یو حوصله مې راوښیو او ډېر په سکون سره د سواد خلکو ژوندۍ تیرولم. د نړۍ پیخي سره د سواد خلکو په ژوند کې ډیر زیات شک او شوبات راغلي. سبا د خپل ضلع حکومت او سیول ایڈمنسٹریشن په والي سره دا وایم چې زمونږ به د ټولو مشترکه کوشش دی چې آئنده دا قسمه پیخه چې ده دوباره مونږ ته مخې ته رانه شي.
د اے پی خبری اجانس د یو راپور تر مخه وسلوالو طالبانو خبریالانو ته په لیگل شوی یو بیان کې د برید ذمواري منلې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم اداري اف ډي ام مرستيال مشر عادل ظهور وایي د افغانستان د خوست او پکتیکا نه د شمالي وزیرستان د بیکور کړل شو د راتک په دویمه مرحله کې به د دوو نه تر دریو زرو پورې کورنۍ به کخیلو کیمپ ته راځي چې د دوی د راتک او په دغه کیمپ کې یې د اوسېدو ټول بندوبست سره رسیدلی دی. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ام مرستيال مشر عادل ظهور وایي د فبروري پر شپږمه بعد د افغانستان د خوست او پکتیکا ولایتونو نه د شمالي وزیرستان د کډوالو د بکاخیل کیمپ ته د راتګ دویمه مرحله پیلېږي. هغه وایي دغه بې کوره کل شوي کډوال به تر هغې پورې په کیمپ کې وي تر څو چې خپلو سیمو ته د تللو بندوبست نه وي شوی.
اوسه پورې تقریبا څلور نیم زره خاندانونه مونږ واپس راوستي دي او دا بله مرحله به انشاءالله د چې تاریخ نه نهه پر ورځ مونږ شروع کوو. زمونږ پلان دا دی چې تقریبا دې مرحله کې 2009 کورونه پورې زمونږ خپل پاکستان ته د غلام خان په لار باندې راولو بکاخیل کیمپ ته. بکاخیل کیمپ ته چې کوم دی نو دوی لپاره مختلف ارینجمنټس کوم کړي دي چې هغې کې د دې پر راتګ باندې دوی لپاره د ټرانسپورټ سہولت د کوک فوډ سہولت ان علاوه چې کیمپ کې دی اوسېږي د نان فوډ آئټم دی نو فائز وغیرہ او بیا دوی ته د راشن وغیرہ بندوبست
په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال په جون میاشت کې د ضرب عضب په نوم پوځي عملیات پیل شول چې له وجې په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه د افغانستان خوست او پکتیکا ته لاړې او هلته په کیمپونو کې دېره شوې چې وروستو دغو کډوالو د پاکستان له حکومته په زور سوارې غوښتنه وکړه چې د دوی خپلو سیمو ته د لیږلو بندوبست وکړل شي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې عادل ظهور وویل اوس چې کله دغه کډوال به کاخلو کیمپ ته راورسیږي نو له دوی سره به هر قسم خوراکي او مالی مرستې تر هغه پورې کیږي چې تر سوی خپل سیمو ته د لیږلو نیټه نوی معلومه شوي.
تاسو پته د نارت وزیرستان ډی پیز دا واحد ډی پیز دی چې د حکومت تر طرفه د میاشتې 12000 روپۍ هم ملاويږي او راشن هم ملاويږي تر څو پورې چې دا بې کوره وي دا خپل کورونه واپس نه تلې دا د حکومت په هغه کې دا ډی پیز دی دوی سره به هغه ټول مرستې کیږي چې کوم موږ د نارت وزیرستان نور ډی پیز ته ورکړي دي لکه دوی د میاشتې چې کوم راشن دی هغه به دوی ته ملاويږي. بیا دوی نه علاوه چې کوم ویریفایډ شي په ایمیز رجسټرډ شي موږ ځان سره رجسټرډ کړو دا هغه ته به 12000 روپۍ د میاشتې خپل دوی سیمو هغه په ذریعه دوی ته ملاوي چې کله بیا دوی اوپس وي نو هغه حکومتي ګرانټونه چې کم دي 25000 روپۍ هغه به هم دوی ته ملاويږي خو تر څو چې دوی خپل کورونه ته واپس نه تلې نو کو فرض که دوی کیمپ کې اوسېږي نو د کیمپ چې کوم کوم څومره سہولیات هلته کې بکاخیل کیمپ کې هغه مونږ ورته بالکل ریډي کړي دي کمپاؤنډ وغیرہ تیار دي که څوک کیمپ کې اوسېږي هغې هلته کې مونږ فائز وغیرہ هر څه ورته لیکلي دي.
عادل ظهور ته هم وویل د دغو خلکو خپلو سیمو ته د لیږلو نیټه لا هم نه ده معلومه. هغه ویل د امنیتی حالات او د سخت یخنۍ له وجې لا هم دا معلومات نشته چې دغه کډوال وخت پولیسو متا کله لیکتول کیږي.
مشال تا غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو د ننګرهار د ولایتي شورا استازي وایي چې د دغه ولایت د سپینغر په لمنه کې د پرتو ولسوالو په حدوداتو کې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې طبیعي ځنګلونه وهل کیږي چې حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي وایي چې حکومت د ځنګلونو د وخلو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د ننګرهار ولایتي شورا استازي ډاکټر ناصر کامول د ولایتي ادارې تر څنګ په مرکزی حکومت غږ کوي چې د ځنګلونو د وخلو په مخنیوي کې جدي ګامونه پورته کړي.
د ننګرهار د سپین غره په لمنو کې کاغه د خوګیانو په ساحه کې د کلشینوارو په ځون کې د کلونو راهیسې ځنګلونه په بې رحمانه ډول باندې وهل کیږي بیا په پاکستان خواته قاچاق کیږي. زمونږ په دغه برخه کې مرکزی حکومت نه دولتی ادارې نه هیله او توقع داده او که په هر امکان کې دوی باید زنګلونو د وهلو مخنیوي وکړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبیولا زمری وایي چې د زنګلونو په وهلو کې د دولت وسلوال مخالفین له قاچاقبرانو سره لاس لري.
د نظام مسله مخالفین زنګلونو چوال کېږي د دې لارې قاچاق کېږي دوی پکې لاس لري. بیرته چې دا پیسې ترلاسه کړي د پیسو باندې ځان ته مرمۍ او مهمات او لوجستیک اخلي. بیرته زموږ د نظام سره جګړه کوي چې دا هم په سیاسي او امنیتي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ موږ ته زیان دی.
بلخوا د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم دا مني چې په هغو سیمو کې طبیعي ځنګلونه د سخت تهدید لاندې دي چې د حکومت حاکمیت پکې کمزورې دی.
ما ټول ولسوالانو ته امر کړی دی او جدي سپارښتنه مې ورته کړې ده چې د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې جدي کار وکړي او ټول هغه موارد چې د هغو په نتیجه کې کاشخاص افراد دي او ځنګلونه قطع کوي د هغو مخه ونیول شي. متاسفانه په ځینو لرو پرتو سیمو کې چې هلته دولتي حاکمیت څنه څه کمزورې دی په هغو سیمو کې زموږ ځنګلونه ډېر زیات زیانمن شوي دي.
دې زیاتوي چې د سپینغر په لمنو کې شیرزاد خوږیان په چیروګام هسکمینه کوټ او چین هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو کلونو کې ځنګلونه په غیر قانوني توګه وهل شوي وو. خو څومره چې په ننګرهار کې د امنیت ساحه پراخیږي هومره ورسره د ځنګلونو د وهلو مخه هم نیول کیږي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزی پداندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هری نهه یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي په صوبه کې د ښځو پر وړاندې د تشدد خلاف قانون شته خو عمل پرې نه کیږي او ځکه هم داسې پیښې مخې ته بیا بیا راځي. دغه اداره وایي په روان کال کې پر ښځو د تشدد اولس پیښې مخې ته راغلي دي چې یوه پکې د کوهاټ د اسمارانې پیښه هم ده. څوک چې د رشتې په انکار کولو ووجل شوه. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د کوهاټ پولیسو ویلی دی چې د میډیکل د زده کوونکي آسمارانی پر وجنه کې تورن د مجاهد اپریدی ډرایور یې نیولې دی. د پولیسو تر مخه د هغه ډرایور د مجاهد اپریدی سره په دغه وجنه او د هغه له ملکه په بهر تللو کې مرسته کړې ده. آسمارانی تیره میاشت شوتن د رښتې نه په انکار کول ووجله. په ټولنیزو رسنیو ښودل شوې یوې ویډیو کې هغې له مرګ وړاندې وویل چې دا مجاهد اپریدی ووجله. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي د روان کال په جنوري میاشت د ښځو پر وړاندې د تشدد اتلس پیښې مخې ته راغلي دي. په پېښور کې د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن کارکوونکي سایما منیر وایي اوس خلک د ټولنیزو رسنیو له وجې د داسې پیښو نه زیات خبرېږي خو باید په داسې پیښو کې ککړ کسان له سزا سره مخامخ شي.
بیا بل کیسز خام خا دخل کو نظر تمرا شو بیا خلق اچتئی خود کو ہاتھ والا کیس دے اغم اغ بل کیس دے اغ کو سمپلی عمر خبر ہے وائلنس چلے اغا پدے شویر چجی دا رشتے نے انکار کرے نو بدقسمتی دا رتدا کو اچتی گی کنا اس خود سنگ بدا لگ کم شیر دے لے مگر تا سو بگڑے دا ہر سب غائب شی دا نو دا دیر خراب خبر دے کے یا صحیح غلط خبر دا غم دادا چدا اس کو دے تا اغا ملاوی گی کنا تو میڈیا کے ہائپ دے نو دا لاشتا خو چې څنګه دا به لږ میډیا کې به غائب شي. دا کیس تاسو وګورئ غائب شي بالکل. دا د ڈی آئی خان والا چې کم کیس وو
غیر سرکاری ادارې وایي د جنوري په نهمه نیټه یو تن د پېښور په یکتوت سیمه کې برېښنا او د هغې پلار د رښتې نه په انکار ووجل. دا شان د مردان په تورو معیارو کې هم یوه جینۍ او سړی د کورنۍ د خوښې خلاف په واده کولو ووجل شول او له دغې وروسته په مالسره کې هم یوه ښځه د خوښې د واده پر سر 15 کاله وروسته د کورنۍ لخوا ووجل شوه. له دغې وروسته په مردان دیر ډی آی خان او کوهاټ کې هم د غیرت په نامه نامه په مختلفو پیښو کې سلور خزي وچل شوې. د جنوري په ویشتمه د اسمراني پیخه مخې ته راغله او له دغه وروسته په بټخیله کې یو سړی پر خپل خزي تیزاب وپاشل. د سوات خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي د داسې پیښو مخنیوی تر هغې ناممکنه دی چې تر څو ککړو کسانو ته سختې سزاګانې نه وي ورکړل شوې.
بلا وجہ ناستی په نیشنل اسمبلی کې ناستی او په پروینشل اسمبلی کې ناستی ځکه قوانین جوړی کی دا امپلیمنٹیشن نشته. زینب بی بی سره چې دا کم مشوله کم چې دا اسما بی بی سره اوښوا کم چې دسی د دې مردان ماشومی سره اوښولا سمره جنہ کوي دي دا سب سر د دې وجینا چې هغه ته په وخت باندې چې هغه ته انصاف ضرورت هغه هغه ته ملاو نشي دا هغه ایون چې زایم چې هغه FIR هم په صحیح طریقه باندې نه کړی دلته مال په خپل باندې کم کیسونه راځي نو باقاعده ماشوم په چړو وهل شي او په هغه د معمولی 167 کې چې د نو وسط چالان شي ویو نو چې داسې قسم حالات نو په هغه کې د دې واقعیت کې دو یاد کمی کوزي مونږ څنګه سوچ کولای شو.
د جنوري پر ویشتمه د اپټ آباد میډیکل کالج استکهونکي اسمارانی د وجنې وروستو په ټولنیزو رسنیو خلکو سخت غبرګون وخوت او له حکومت یې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو غوښتنه کړې ده. بلخوا سپریم کورټ ته معاملې نوټس اخیستی او د پښتونخوا پولیسو مشر ته یې امر کړی چې د اسمارانی په وجنه کې ککړ تن چې له ملکه بهر تښتېدلی دی زر تر زره ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو نن د سرطان ناروغۍ د مخنیوي او د دې په اړه د آگاهۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې هم هر کال د دې ناروغۍ له کبله ګڼ کسان وژل کیږي. د پېښور د خیبر میډیکل یونیورسټۍ د سرطان د څېړنو څانګې ډاکټره سفورا شاهد وایي په پاکستان کې د ښځو د سینې سرطان کچ تر ټولو زیات دی. نوموړي په مرکه کې مشال ریډیو ته په هغه هیواد کې د سرطان د بېلابېلو قسمونو په اړه معلومات ورکوي. دا وایي
د پاره چې خلکو کې لږ آگاهي زیات شي خاص تر هغه کینسر چې کوم ډېر کامن دي چې کوم زمونږ زنانو کې او سړو کې د دې کې راځي چې تقریبا هیډ اینډ نیک لکه د خولې او د مرۍ کینسر بریسټ کینسر د کولمو کینسر د غټې کولمې کینسر کولوریکټل کینسر ورته وي او د زنانو کینسر چې یوټراین سرویکل کینسر ورته وي دین علاوه نور هم دغه شانتې کامن کینسر دي.
ډاکټر صاحب کدار تو چې خځې څه ډول کول شي د سینې د سرطان علامات په ځان کې وویني او بیا د ډاکټر ته ورشي چې تشخیص وشي
د سینې کینسر د لپاره موږ د کوم عام علامات دي هغه خځو ته لکه د دې ګنګچ کې څنګه زه به تاسو ته یو څن علامات وایم چې موږ همیشه خځو ته ځانو ته چې دا علامات واوري ځان باندې اپلای کړي او دا اولې یریږي چې دا علامات تاسو کې ښکارې شو دې کې تقریبا یقین وکړئ چې 80% علامات چې کوم دي هغه د کینسر نه دي. دا علامات تاسو کې وي تاسو خپل ډاکټر ته وځئ صرف دې لپاره چې هغه تاسو لږ د دې تشخیص وکړي. هغه کې راځي چې سینې کې چاچی د سایز چې کوم دي د دوړو ان ایکول اچانک شو یا نیپل چې کوم دي هغه دننه لاړو او هغه نه لږ بینا راتل شروع شو او هغه سینې کې کانسل پین دي هغه یو ځانانه وي چې ماته د سینې کې درد دي نه په دوای خکیږي نه په مالش خکیږي او یو ګوتې سره یو ځای پین پوینټ کې هغه کې موږ ویل چې خسره په کار ده چې او کتی شي بیا د نیپل شي څنګه لاړو هغه نه وینه راتل شروع شو بیا داسې دي چې یو خزه راشي چې زما د په نیپل باندې ساتي باندې داغه دي خارښ کیږي کیږي کال شو شپه ګټه میشتې شي او په دوای په ملهم نه کیږي الټه زخم تازه شو.
ډاکټر سفورا شاهد صاحب په پاکستان کې څومره خلک د سرطان یا کینسر ناروغي لري یا کاچ یا تناسب څومره دی 100% دی
پاکستان کې زموږ د کینسر ريجستري نشته په عوام په لیول باندې خو دا ډاکټر اسپیټالونو کې هاسپټل بیس ريجستري شته لکه کینسر اسپیټال ارنم شو کای شو کتخانم شو اګر نارڅ په کی پی کې اسپیټالونه دي دې خپل چې کوم هاسپټل بیس چې کوم ريجستري کوي هغه په مطابق لکه زه به تاسو ته ارنم اسپیټال وایم موږ 10 کامن کینسر چې ګورو لیس کامن کینسر چې کوم خزو کې پاره شي هغه کې ټول نه په ټاپ باندې د سینې چاتي کینسر د بریسټ کینسر او دا هغه شر چې موږ کتلې ده نو هغه تقریبا داسې تقریبا 22-24% راځي دا ریسټ اف د کینسر نو تاسو اندازه وکړئ چې دا پرسنټیج ډیر زیات هاي دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور نیمه بجې کې دوم کې دي د سلور نیمه بجو د خبرونو لنډیز بعد فرخند اسد نو ورو ده غینه په صبر ته نور راپور نو د باختر ستوري ادبي کلتوري خبرونه هم وړاندې کوو خو اول د خبرونو لنډیز
د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد طلال چودھری او د سیفران وزیر مملکت غالب خان بیگا په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد د فاټا او نورو پښتنو سیمو ځوانانو مدني او سیاسي فعالانو د احتجاج کوونکو له مشرانو سره ولیدل او د هغوی د غوښتنو د منلو ژمنه یې وکړه. د وزیرستان د نقیب مسعود د وژنې خلاف د پښتنو ځوانانو دغه احتجاج نن په څلورم ورځ هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې نامعلومه وسله والو د جماعت اسلامي ګوند یو ځایي مشر ملک طفیل خان وژلی دی. پاکستاني مطبوعات تو د بنو د پولیسو په حواله لیکلی چې ملک طفیل خان نن سهار وختي د غوريواله په سیمه کې په موټر سایکل روانو کسانو په ډزو وجو د پولیسو په خبره بریدګر د پیښې له ځایه تښتیدلې دي. د پاکستان پوز بیګا تایید کړی چې د سواد په کابل سیمه کې د پوز کیمپ ته نږدې په یو ځانمرګي برید کې یو لس پوزیان وژل شوي دي. د پوز عامه اړیکو اداره ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پوز دیارلس نور سرتیري د لوبو په میدان کې په دغه بمی برید کې ژوبل شوي هم دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د پوځي عملیاتو له وجې خوست پکتیکا او د افغانستان نورو سیمو ته کډې کړې دي له حکومته غوښتنه کوي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته استانه کړل شي. بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې ایف ټی ایم ایم مرستیال مشر عادل ظهور تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې د فبروري په شپږمه بعد د 2000 نه تر 3000 پورې کورنیو ستنېدلو عمل د غلام خان له لارې بکاخل کیمپ ته پیلېږي. ټاکل شوی چې د فبروري په 9مه یو افغان پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت سباندې یو سلسلور شپته جنرالانو ریټایرمنټ لاسلیک کړی دی او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا وکړي چې د ریپبلیکن ګوند د کانګرس هغه لیک دی بې ګناه ثابت کړی دی چې پکې تور پورې شوی د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د خپل واک ناسم استعمال کړی دی. په هغه لیک کې داوه شوی چې ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپین له روس سره د ممکنه اړیکو په اړه د پلټنو پر وخت اف بی آی د سار اختیار ناسم استعمال کړی دی.
خبرونو لنډیز درته فرخنده اسد وړاندې کولو او د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته بشیر غواخ وړاندې کوي.
تیر کال د پاکستان په پنجاب کې پر ایوي هغه ولس کلنې جنې جنسي تیرې وشو چې په غوږونو یې څه نه اوریدل. د پولیسو سره د جمع شوي اف آی آر تر مخه د دې جلې پلار منیر احمد دا هر څه په خپلو سترګو لیدلی وو. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې دغه پلار د با اثره خلکو په وینا اوس دا کیس واپس واخیست او په جنسي تیری کې ښکیل خلک یې وبخل. منیر احمد یو شپون دی او د یو مالدار سړي رمې پیایي. د ورځپاڼې په خبره ښایي په جنسي تیری کې د پیسهدارو خلکو ښکیلتیا او د منیر احمد غریبي د دې سبب شوی وي چې هغه دا خلک وبخي. ورځپاڼې لیکلي د پاکستان په دیت قانون کې د دې ځای شته چې ملزم او تور لګوونکي له عدالت بهر خپل مسله حل کړي. په ادارې کې راغلي چې دا کومه نوې خبره نه ده خو د جنسي تیری په شان په زړه لړزونکو پیښو کې باید دغه سي جوړجاړي ته ځای نه وي او باید یوازې د عدالتونو پریکړه معنا ولري. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د دې لپاره باید د جنسي تیری او خلکو د وژنې په شان درانه جنایتونه د ریاست ضد جرم وبلل شي. د دې سره به بیا څوک د بیلابیلو فشارونو او اثر رسوخ په کارولو سره خپل جرمونه نه معافوي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د لیبیا په سمندري حدودو کې د یوې کښتۍ د چپکېدو له وجې د یولس پاکستانیانو پر مړینې خپله اداریه لیکلې ده. دا کسان یورپ کې د پناه اخیستو په تکل اټلی ته روان وو. ورځپاڼه وایي په دې کښتۍ کې نوي کسان سپاره وو چې اکثره یې د پاکستان وو، نو کېدای شي د مړو شوو شمېر له یولسو پاکستانیانو زیات وي. اکسپرس ټریبیون پوښتنه کوي چې ولې په دومره ډېر شمېر کې پاکستانیان له خپل هېواده په وتلو دي. په غربي هېوادونو کې د ښه ژوند په هیله تلونکي دغسې خلک پر ځان د مرګ تر حده سخته قبلوي خو خپل ملک پرېږدي. ورځپاڼې ویلي چې په دوی کې اکثره یې بې تعلیمه دي چې په خپل وطن کې د ښه ژوند هیلې نه لري. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي چې د بهتره ژوند په تکل وتی دا خلک د غلطو امیدونو پر لارې روان دي. دوی نه پوهیږي چې په غرب کې پناه اخیستل اسانه نه دي او دوی به مجبور وي چې هلته د کډوالو په کمپون کې سخت ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز د سپانه لیکي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغو هیوادونو سره مالی مرستې ځنډولي چې د دوی پریکړو مخالفت کوي. ټرمپ د پخواني ولسمشر باراک اوباما د 2.2 ارب ډالرو بهرنۍ مرستې تر 2.3 ارب ډالرو پورې د راکمولو ویلي وو. بلخوا له هانګ کانګ خبریدونکي ویبپاڼې ایشیا ټایمز لیکي چې افغانستان د تجارت په مد کې پر پاکستان تکیه کمه کړې ده. افغانستان تر 80% مالونه د ایران له چابهار بندرګاه راوړي. د دواړو مخالو مهمې برخې له ګولیا ځاورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي 13 د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کانګرس غړې غونډې ته په کلنۍ وینا کې ویلي ول چې هغه هیوادونو ته به مالی مرستې نه ورکوي چې د دوی ګټو ته پاملرنه نه کوي. د رسپانه په خبره د امریکا له لوري بهرنیو هیوادونو سره مالی مرستې ودرولو خبرې له ډېرې مودې راهیسې کیږي. د امریکا پخواني ولسمشرانو هم په وار وار بهرنیو مرستو ځنډولو دړکې ورکړې وي او په ځانګړې توګه هغه هیوادونو ته چې له بشري حقوقو سرغړونې کولې. رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ په دې باور دی چې دغه مرستو په بدل کې ورته ډېر لږ څه ملاويږي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د امریکا ټول وفاقي بجټ 1% بهرنۍ مرستې دي او 20% امنیتي مرستې پکې دي. رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې هغه هیوادونو سره د مالی مرستو ځنډولو خبره هم کړې وه چې لانجمن بیت المقدس ښار ته د امریکا سفارتخانه منتقل کولو مخالفت یې کړی و. ټرمپ د بخواني ولسمشر باراک اوباما د 2.2 ارب ډالرو بهرنۍ مرستې تر 2.3 ارب ډالرو پورې د راکمولو ویلي وو. په دې کې د ملګرو ملتونو او نور نړیوالې پرمختیايي ادارو سره مالی مرستې ځنډول هم شامل دي. لیک ولسمشر ټرمپ پاکستان سره مالی مرستې ځنډولي دي او ویلي دي چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي. رسپانه د یو پخوانی امریکایي چارواکي په حواله لیکلي چې پاکستان او مصر سره مالی مرستې ځنډولو باندې د امریکا بهرنیو چارو پالیسۍ چارواکي هم سلا دي. بلخوا په هانګ کانګ کې میشته ویبپاڼې ایشیا ټایمز د ایران چابهار بندر له لوري د صادراتو پر موضوع مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پخوا افغانستان د پاکستان کراچۍ بندرګاه د مالونو لپاره کاروله خو اوس ټوله توجه د ایران چابهار بندرګاه ته اوړېدلې ده. دا د پاکستان لپاره په اقتصادي توګه لوی ګوزار دی. د شمیرو تر مخه افغانستان تر 80% پورې د کارګو له کراچۍ نه بندر عباس او چا بهر بندرګاو ته منتقل کړي ده. چا بهر د پاکستان گوادر بندرګانه یوازې په 100 کیلومتره کې موقعیت لري. په مقاله کې د پاکستان سوداګرو په حواله راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به له افغانستان سره تجارتي هلې ځلې نورې هم کمی شي. په مقاله کې راغلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ تجارتي حجم تر 2 ارب ډالر پورې راټیټ شوی دی. ویبپاڼې د پاکستان او افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مشر ضیاءالحق سرحدي په حواله لیکلي چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي شخړې هوارې کړي ځکه چې په اقتصاد یې ډېر زیات اغېز کړی او په تجارت کې له سیاست ډډه وکړل شي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان په داسې حال کې له چابهار تجارت شروع کړی دی چې ایران ورته ډېری اسانتیاوې ورکړي. بلخوا پاکستان اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دی او دا خبر هم په شک کې ده چې آیا د چین پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري به هغه هیواد له اقتصادي ستونزو راوباسي او که څنګه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په ایران کې د عیسائیت تبلیغ او په کلیسا کې د غیر قانوني فعالیتونو له وجې تورن درې عیسویان د اسلامي انقلاب عدالت ته وړاندې کیږي. دې کسانو ته د 10 کلونو بند سزا ورکړل شوې ده. د ملګرو ملتونو څېړونکو د دې مقدمې په شفاف او مناسبه توګه د کولو غوښتنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې د راپور تفصیل له انیسا اجمل ناورو.
د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی سانګلی کې په ایران کې درې عیسایان د اسلامي انقلاب عدالت ته وړاندې کیږي. دا درې ایرانی عیسایان به په 2010 کې پر دوی په کلیسا کې د غیر قانوني فعالیتونو د عیسائیت تبلیغ ورکولو له وجې د لګیدلو تورونو ضد اپیل کوي. وکټور بتمریز، امین افشار نادری او هادی اصغری ته د 10 کلونو د قید سزا ورکړل شوې ده. ججانو بیا نادری ته د مصف سپکاوي په تور د نورو 500 کلونو د بند سزا هم ورکړې ده. د اسلامي انقلاب عدالت د مقدمو ختمولو، د سزا تاییدولو او مقدمه سپریم کورټ ته د لیږدولو واک لري. د فروری په 2 د ملګرو ملتونو څلورو څېړونکو په یوه ګډه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې د دې درېو عیسایانو حتمی اورېدنه دې په مناسبه او شفافه توګه کول باوري شي. د ملګرو ملتونو خاص پلټونکي ویلي پر دې درېو عیسایانو تورونه سزاګانې نړیوال قانون ته د ایران لژمنتیا یا سیمواریو سره په مکمل ټکر کې دي. د دفتر ویلي دوی د کیت پر مهال د دریو کسانو د روغتیايي سہولتونو په اړه اندېښنې لري او په ځانګړې توګه د هادي اصغری په اړه له دې وجې زیات فکرمند دي چې هغه اوس هم بندي دی. د ملګرو ملتونو څېړونکو له ایرانه غوښتنه کړې چې د مذهبي اقلیتونو په ګډون د ټولو مقدمو شفافه او مناسبې اورېدنې باوري کړي. د څېړونکو په ګډه اعلامیه کې دا هم ویلي شوي دوی د هغو نورو پیښو په اړه هم معلومات لري چې پکې ملي امنیت ته ګواښ پېښولو او آن دا چې په کور کې د کلیسا جوړولو او هلته د ورتګ تورونو وروستو عیسایانو ته سختې سزاګانې ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څېړونکو دا هم ویلي په ایران کې عیسویان او په ځانګړې توګه هغه کسان چې مذهب یې بدل کړي له سخت امتیازي سلوک او سزاګانو سره مخامخ دي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په پاکستان کې د بشري حقوقو ملي کمیشن ویلي چې په تعلیمي نصاب کې د بیلابیلو مذهبونو د ولسونو ترمنځ د همغږۍ په اړه د مضمون شاملولو ضرورت دی. د دې ادارې یو مشر وایي باید په پاکستان کې د سخت دریځې له کرکې ډک تکرارونو او د بیلابیلو ټولنو ضد د تشدد مخنیوي لپاره قوانین عملي کړل شي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل ناورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ملي کمیشن له حکومت غوښتنه کړې چې د دم برداشت مسلې ختمولو لپاره په تعلیمي نصاب کې د بیلابیلو مذهبونو د ولس ترمنځ همغږي په اړه مضمون شامل کړل شي. د دې کمیشن یو مشر انیس هارون وایي په سکولونو کې د مسلمانانو په ګډون د بیلابیلو مذهبونو ماشومان زده کړې کوي. نوموړی وایي باید په پاکستان کې د سخت دریځۍ له کرکې ډک تقریرونو او د بیلابیلو ټولنو ضد د تشدد مخنیوي لپاره جوړ شوي قوانین په سمه توګه عملي کړل شي.
کہ ہمارا جو سارا نصاب ہے وہ کئی بار تبدیلیوں سے گزر چکا ہے.
زمون تعلیمی نصاب کے سو وارے بدلون ناشوی دی. خیبر پختونخوا کی عوامی نیشنل گند حکومت پر محال پر تعلیمی نصاب کے جدید او سائنسی کچھا بدلون وشو. خود تحریک انصاف حکومت پر وقت کے پکے دا سے مواد شامل کل شو چھ دا ہم گئی پر زہ درسونا جوڑوی. خود آستن سے آواز پر خیبر پختونخوا کے ندا ہر صبح کے دا تعلیمی نصاب تو بدلول ضرورت تھے.
انیس هارون زیاتوی د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د بدلون اړتیا ده، ځکه چې په سنو کتابونو کې د غیر مسلمو د مشرانو ډېر سپکاوی شوی دی چې له وجې ټولنه لا نوره تقسیمېږي.
پاکستان اسٹڈیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہسٹوریکل ہونی چاہیے.
باید مطالعه پاکستان مضمون دا سوی چې پکې د جغرافي او تاریخ ذکر وي، نه چې د نورو مذهبونو سپکاوی. په تعلیمي نصاب کې د بشري حقوقو مضمون شاملول پکار دي. په خوا به موږ د انساني حقوقو لپاره جګړه له ریاست سره کوله، خو اوس موږ له ټولنې سره جنګیږو، ځکه چې په ټولنه کې تقسیم پیدا شوی دی او خلک یو دریز نه لري. زما په اند د اقلیتونو ضد د نفرت جذبات ختمولو پیل له سکولونو کول پکار دي.
په پیښور کې کارپوه شګفته خالد چې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ زیاتولو لپاره غونډې هم جوړوي وایي چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ همغږۍ لپاره ضروري ده چې د مذهبونو پرتله کولو پر ځای د یو بل مذهب په اړه پوهه زیاته کړل شي. خو د پاکستان په تعلیمي نصاب کې غیر مسلمه له پامه غورځول شوي دي.
بین المذاهب هماهنګي کنه، د دې مطلب هم دا دی چې فیوزه کې چې مختلف ریلیجنز پاتې کیږي نو دې داسې اوسېږي چې یو بل سپورټ کوي. زمون کریکولم نیشنل کریکولم چې دی اسې خو ډېر ښه دی، ځکه د ایتکس کریکولم یو ډېر کمپریهنسیو دی ډاکومنټ دی. خو بدقسمتۍ سره دې ډاکومنټ باندې چې کوم کتابونه لیکلي شوي دي هغه د ابجیکټیو هغه شان پوره نه کوي څنګه چې پکار دی. مونږ میجورټي مسلمانان دي نو زمونږ ټیکسټ بوکس کې او اکثر ذهنو کې لکه مونږ اگنور کوو چې مونږ سره د بل ریلیجنس خلک هم اوسېږي. نو پکار هم دا دی چې یو خو چې کوم پبلک سکولز کې زمونږ کتابونه دي هغې کې چرته نه چرته پرټیکولرلی سوشل سټډیز کې پکار دی چې د انټرفیت هارمونی انټروډیوس کول دي.
په سوات کې د اقلیتونو د حقونو مبارز امرجیت ملوترا وایي که د پاکستان ټول اولس د لږکیو د اتلانو د کارونو قربانیانو په اړه معلومات درلوده، نو په موجوده وخت کې به د عدم برداشت دومره پیښې نه ثبت کېدې.
چونکہ زمو پاکستان کے تاسو سو قتل لگا خاص کر جو خپل پتون خو وېما هغه څنګه حضور نصابونه چې کوم زمو معاشي او دغه په کېوال هغه بدل کړ نیوی نیوی تر پونته لاړل. بل طرف ته لگا خپل هغه کم زنګ معاشره کم دغه چې دی راغی نه بالکل هټ کې مذهبي او منګایي او خپل جدا پکا د جدا پکی به تر ویل چې موږ د ملک سیدونکو یو
په تعلیمي نصاب کې د بدلون پاړه مول حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړي خبر یالي نه شو. البته د خیبر پختونخوا په ټیکسټ بوک بورډ اداره کې د نصاب د سنګ یو مشر محمد متحر راته سمو د وړاندې ویری وو چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نورو صوبو په نسبت د اقلیتونو د اتلانو سیاست ذکر شوی دی او دوی په کتابونو کې لسانه تاریخ نشي بدلولې.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس وخاغلې د ونیزي ادبي او کلتوري خبرونه د باختر ستوري راځي چې وورو چې زمونږ همکار باز محمد عابد چې خپل هم لیکوال دی شاعر دی او خبريال دی هغه د ادبي او کلتوري ګلستان تاسو له کوم ګلونه راغون کړی دی راځي چې وورو د باختر ادبي ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د ملي او حماسي شاعر ملنګ جان د مزار په ماتو کتیبو د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د خوست ولایت په کلیوالو سیمو کې د ادبی او فرهنګي فعالیتونو په کمرنګۍ هم رپورت ولرو او په اخیره کې به د فخر افغان باچا خان د اونۍ په مناسبت د انزورونو نندارتون ته هم سر ورخکاره کړو. نومړی رپورت ترازو د فخر افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت چې د خیبر پختونخوا او جنوبی پختونخوا څخه د پوهنتونونو استادان او نامتو لیکوال په دوه ورځنی سیمینار کې د ګډون لپاره 13 اونۍ ننګرهار ته راغلی وو. د سیمینار په پای کې د باچا خان د مبارزې د لاروی او د افغانستان د ملي او حماسي شاعر ملنګ جان مزار ته ورغلل او د هغه مرحوم روح ته یې دوا وکړه. نور حال په رپورت کې. ملنګ جان چې تلی د اسارت نه د ازادۍ سندري ویلي کابوش پیته کاله پخوا په یو ترافیکی حادثه کې عمر چې اوسې مزار د بیسودو ولسوالۍ د چمیار په یو واړه کلی کې د دریو کورونو ترمنځ په یو تنګه چار دیوارۍ کې رایسار دی. کابو دولس کاله وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د هغه په مزار وړه شان ګنبده او مزار په مرمرو وپوخه چې اوسې هغه مرمرینې کتیبې د مزار له پاسه ټوټه ټوټه پرتې دي. شاعر او لیکوال اکبر سیال د مزار په لیدو وویل که د پښتون قوم پرستۍ نه د ملنګ جان ترانی وایستل شي نو په افغانستان کې به د قوم پرستۍ بنیادونه ونړیږي. دی په افغان دولت غږ کوي چې د هغه د مزار رغونه وکړي.
ډېر د افسوس خبره ده چې ډېره موده پس مې د ملنګ جان قبر ولید خو ډېر زیات خپه په دې شوم چې قبر یې بیخي روان دی ګډ وډ دی د قبره کتبې هم ماتې دي. زموږ یو قامي شاعر چې هغه دغسې حال وي ډېره زیاته د افسوس خبره ده. دومره ډېر زیات خپه شوم ځکه چې ملنګ جان خو زموږ په افغانستان کې پښتون نېشنلیزم که چا ویلی دی هغه د ملنګ جان په سندرو کې ویلی شوی دی. په افغانستان کې د پښتون قوم پرستۍ نه د ملنګ جان اندر چې ته وباسه په افغانستان کې د پښتون قوم پرسته دیوالونه به ونړي. زما دا چې چرته چرته رسی څوک یې اوري د دې وطن واکدار مزار جوړ کړي د ملنګ جان بابا دا د وخت ضرورت دی. زموږ شناخت دی زموږ تاریخ دی.
قوم پرست شاعر شمس بنیریا وایي په دې خاطر یې خپل ملګري د ملنګ جان مزار ته راوستل چې خطا سور لزانه سره یوسي خو وایي چې د مزار په لیدو یې سخت زړه مات شو.
جلال آباد کې مونږ دیرو د اجبل خټک سره او مونږ کم از کم دلتا په میاش کې خمخه د نیو ډار د پاره او تسلای د پاره تلو. دلته مونږ مشاعري کړې دي دلته مونږ ډېر یادونه پرېښې دي. خو زه چې نن ملنګ جان دا کبر په کومو حالاتو کې ګورم ما ته کم از کم یو دلی صدمه حاصله شوه چې په یو داسې آزاد وطن کې چا چې د خپل وطن له علاوه د همه پښتنو دپاره قربانۍ ورکړې وې پکار وه چې ما ملنګ جان ته په دوړل لاسونو باندې سلامونه کړې وي او ما دا خپل مرګري دې لپاره اوستو او درخواست مې کړو چې موږ ملنګ جان قبر ته بوځي لپاره دې چې دا یو خطا سر بوځي ما خطا سر ونه غستو په افسوس باندې خبره کوم چې دا ملنګ جان د قبر چې څنګه دې دا ماته درد دې قبر کاریږي دا څنګه چې درد دې افغانستان
په مردان کې د عبدالولي خان پونتون استاد اختر اقبال ایسوبزیا وایي چې د افغانستان دولت ته پکار دی چې د مزار رغونه په خشان سره وکړي.
چې دې شاعر په قامی شاعرۍ کې کم رول لوبولې دی، کم کردار لوبولې دی، نو کدا موږ د قامی شاعرۍ نه وباسو نو دوی په قامی شاعرانو کې په افغانستان کې داسې چوکاټ پاتې نشي. د افغانستان مشرانو ته چارواکو ته موږ دا یو پیغام ورکو چې تاسو دې قامی شاعر دا مزار چې دی دا یو ځل بیا تعمیر کوي او دې کې چې دا کم څه مات شوي دي دا ګډوډ دي دا سره روخ کوي.
د دوی د غوښتنو په جواب کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي د ملنګ جان د مزار د رغونې لپاره به وزارت ته وړاندیز وکړي.
ملنګ جان مزار رغونه دونه پیسې نه غواړي، موږ دا دغه یو تلاش مونږ کړی دی خو تر اوسه پورې په دې بریالی شوي نه یو. 2013 مالي کال پیل شوی دی، تر اوسه پورې هغه د بودیجوي ماموریت نه دی پیل شوی. کله چې د بودیجوي ماموریت پیل کیږي زمونږ بیا هم مخترم د اطلاعات فرهنګ وزارت نه دی چې په هغه وړو پروژو کې مونږ ته ملنګ جان د مخبري رغونه او تر څنګ د یو سالون د جوړولو کړی ژمنه شکم دی هغه سرته ورسي.
ملنګ جان چې د پښتون قوم د بیدارولو لپاره حماسي او ننګونې ترانې او چاربیتی ویلی ترننه هم د محلي سندرغاړو په ژبه دي او چرته چې هم ولسی موسیقي غږول کیږي له سندرغاړو څخه د ملنګ جان د سندرو د ویلو غوښتنه کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خوست یو شمیر فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په اطرافي سیمو کې فرهنګي فعالیتونه کمرنګ شوي او د ځینو مخکینیو کلتوري ټولنو فعالیتونه په ټپه درېدلې دي، خو بل لور ته ځایي چارواکي په یاد ولایت کې فرهنګي هڅې اغېزمنې بولي او زیاتوي چې د یادو فعالیتونو د پرمختګ او موثریت لپاره یې د ځانګړو برنامو پلي کېدنه په پام کې لري. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر لیکوال او فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په لرې پرتو سیمو کې کلتوري فعالیتونه لږ شوي او د بیرته ښه کېدو لپاره یې اساسي کار نه دی شوی. بلخوا بیا ځینې کسان په دې باور دي چې د ادبي دستورو او علمي ناستو او برنامو په کیفیت او معیار کې ښهوالی راغلی او تر څنګ یې د کتاب لیکنې په ګډون د علم، ادب او فرهنګ د اساسي برخو بډاینې ته توجه شوې ده. لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وایي چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان او روڼاندې په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کره کتنې لري، له یو بل سره ادبي بنډارونه لري، ناستې پاستې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له یو بل سره اول خدا چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له یو بل سره شریکوي. یوې سیمې نه بلې سیمې ته تګ راتګ زیاتېږي، کلتورونه شریکېږي، نو په عموم کې د هڅې د سیمې لپاره او په خپله د دې ځوانانو لپاره ګټورې دي.
یو بل تن ځوان فرهنګپال حمید الرحمن کریمزی په ولسوالیو کې د ادبي دستورو تر ټولو ستره ګټه ښوونې روزنې ته د اطرافي خلکو هڅول بولي.
په دې وروستیو کې کوم فعالیتونه، فرهنګي فعالیتونه په ولسوالیو کې کیږي، نو تر ډیره اصلي هدف او موخه هم همدا ده چې د هر ولسوالۍ د سیمې ځوانان یا خلک یا ماشومان تعلیم ته راجلب.
آزاد خبریال طالب منګل منی چې د پخوا په پرتله ادبي ناستې، مشاعرې او غونډې کمې شوي، خو تر څنګ بیا خوشبینه دی چې د شته ټولنو او کلتوري بنسټونو فعالیتونه منظم او معیاري شوي دي.
په خوست کې ادبي او فرهنګي فعالیتونه سره لدې چې محدود شوي او دا فعالیتونه د خپلواکو بهیرونو او ټولنو لخوا یو سیستم ته د لویدو خاطر روان دي. خو دا سیستم ډیټا نه لري او پر یو مرکزت راټول نه دي، خو د ادب او کلچر په برخه کې د ببيزو فعالیتونو کمښت او په زیاتو ادبي او فرهنګي علمي باسونو او غونډو راچولېدل په یوه محدوده دایره کې شته او معیارتوب یې غوره کړی. مثال په توګه په 2006 او 2009 کلونو کې د فرهنګي ټولنو او ادبي ناستو په خاصه توګه څو چونګه مشاعرو چې خورې ورې او ډېرې وې اوس د ټولنې له فعالیتونو لوېدلې مشاعرې کمې شوې، خو هغه چې له دې پروژو وروسته د ځانګټې څخه وساتل شوې اوس معیاري خشیر خلیکنه او خباس او لیکچرونه لري.
سینما، تیاتر او د سټیج ډراما د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم لږ تر لږه په وروستیو 15 لسیزو کې د پام وړ مینوال لري. د خوست یو تن ممثل مبارز بیدار وایي
تیاتر سینما ډیر څه کولی شي، هغه ستونزې هغه مشکلات هغه ناخوادې بیرته بیا خپل ملت ته خپل ټولنې ته وړاندې کوي د تصویر په بڼه د رادیو د لارې. او بله خبره دا ده چې دلته مونږ ډیر تکلیف مسئولین لرو، خو متاسفانه چې دوی ته دلته پاملرنه نه ده شوې، ستونزې لري، مشکلات لري، خو سوجي دوی ته نه ورکول کیږي. بیا که ورکول کیږي د سوجو د جوړولو لپاره امکانات نشته، نو هیلم داده چې په دې برخه کې دوی سره همکاري وشي د زمینی سازه نورسته بیا دوی کولی شي چې په سوجا باندې کار وکړي خپل فعالیتونه نور هم ګړن.
بلور ته د خوست د ولایت مقام زیادولت په ټولو علمي خوانیزو او علمي پرمختګونو کې د فرهنګیانو رول ستایي. د خوست د واري ویان مبارز محمد زدران وایي کنن لکونه ماشومان خوانځوي ته ځي یا ځوانان په ملي برنامو کې په پراخه کچه برخه اخلي، په دې ټولو کې د فرهنګیانو رول محسوس او د یادونې وړ دی.
موږ پوهیږو چې تر ساختمان او تعمیر د یو افغان فکري تنویر زیات ارزښت لري. په دې کې د دولت او تر څنګ یې د با احساسه او د خاورې په دیني او ملي ارزښتونو مین فرهنګیان ډېر رول لوبولی شي. او له ښه مرغه باید ووایم چې زموږ په خوست ولایت کې دا رول د فرهنګي دوستانو لخوا په ښه توګه ترسره شوی دی. سره له دې چې ولایتي اداره تل د مدني او فرهنګي بنسټونو مادي او معنوي حمایه کړې ده، خو دا هر څه د اړتیا په تناسب کم بولو. نو په همدې اساس ولایتي اداره هڅه کوي ژمنه ده چې په مرکز او ولسوالیو کې فرهنګي فعالیتونه منظم او همغږي کړي او د لا موثریت لپاره یو شمېر مهمې برنامې عملي کړي.
د خوست یو بل تن فرهنګي کس سلطان محمود خیرخواوی یاد ولایت که څه هم په علمي او اکاډمیکو ډګرونو کې پرمختګ کړی، خو د هنر او کلتور پرمختګ په دې کم بولي چې هغه د لغاتو مقابلې، ولسي سندرې، د شپو اوږده نکلونه، یو شمېر محلي لوبې او نندارې چې خلکو به په اونیو اونیو پکې خوشحالۍ او ساتیرې کولې اوس نه یوازې نشته، بلکې احیا او بیا ژوندي کولو لپاره هم اساسي کار نه دی شوی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیرونه چې په ننګرهار پونتون کې د پخره افغان بچا خان دیرشم تلین په مناسبت دو ورځې سیمینار جوړ شوی او په سنډه کې د وتلي انزورګر امدلار با په ګوتو جوړ د پخره افغان بچا خان انزورونه ننداري ته وړاندې شوی وو. نور حال پر رپورٹ کی په دغه نندارتون کې د وتلي انزورګر امدلار با په ګوتو جوړ د پخري افغان بچا خان انزورونه نندارې ته وړاندې شوی وو چې د نندارتون د ګډونوالو د پام وړ وګرځیدل. په مردان کې د عبدالولي خان پونتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر سهیل خان وایي چې په هر انزور کې د بچا خان د فلسفي یو ژور پیغام زیر شوی دی.
د دې کې چې کوم فنکار د فنپاری اخیری ډیر لوی فلسفه پکې خدا، ډیر لوی په هنه پکې خدا، ډیر لوی دانش پکې خدای. د بچا خان یو میسج چې دی هغه په تصویر کې، په انزور کې خدای، او دی هغه یو فلسفه پدې کې راګر کړی دا هغه د هر تصویر سره خپل خپل تصویر سره خپل خپل قصې تر باید چې موږ پدې سوچو کچھ پدې ځان پوهې کو چې دا کومه کیسه دې سره تړلې ده او هغه نیو نسل ته پور کو.
شمس بنیری د نندارتون پلی دو مشال راډیو سره په خبرو کې خوخي سرګند کړ چې په پښتنو کې داسې هنرمند ځوانان هم شته چې نه یوازې دا د بچا خان د فلسفي لاروین دي، بلکې نورو ته هم په دغه لار د تک بلنه په هنري بڼه ورکوي.
ارباب فزر ډیر زیاتې مودې نه پیژنم، دا د سبق نه دی، دا د هنر او د بیلي عکاسي ده. د دې بیلي په شا باندې هغه یو پیغام ورکوي ټولو پښتنو ته موږ لپاره د خوشحالۍ خبر چې په موږ کې داسې خلق پیدا شو چې هغوی باچا خان نه یوازې دا چې ښکاره کړو بلکې ټولو خلکو ته دعوت ورکړو چې راشي باچا خان.
سردار خان ایسوبزیا وایي چې انځورګر په داسې هنري بڼه انځورونه جوړ کړي چې پښتون قوم ته د بیدارۍ فکر ورکوي.
د ژبې خبرې چې په هغه هر څوک پوهېږي خدای کې د باچا خان مبارک تصویر نه جدي جوړ کړي دا صرف خبرې نه کوي خدای دې افغان قوم دا او پښتون قوم دا یو سبق ورکړي چې راویښ شي په خپلو کې اتفاق جوړ کړي اتحاد جوړ کړي ورورولي جوړ کړي او د خپلې خوشحالۍ او ترقۍ د نورو خلکو نه تمې مه کوي په خپلو مټو په خپلو خپو ودرېږي او خپل ځان آباد کړي او د افغانستان مبارک پښتانه مبارک ټول دنیا ته
د نندرتون په پای کې امدالله ارباب یو شمیر لیکوالو او د پوهنتون استادانو ته د باچا خان انځورونه هم ډالۍ کړل. د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.